د مشال لړ په بل خبرونه کې ز ګل ایاز او اکرام مسکین یار درته هر کله وایو. دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه تبصرې شننې ترڅنګ اونې ز خبرونه سندر جادوګری هم د خبرو خلومړې د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونو اساټکی دا پاکستان او وفاقی حکومت مذهبی ډله تحریک الابیک نه قانون ګرځولو پریکړه کړې بلخوا د مذهبي ډلې احتجاج دوام لري. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو نیټه اعلان کړه او په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 113 نور کسان بشي. دا خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد اویلی حکومت فیصله کړی چې تحریک الابیک پاکستان یو کلدم تنظیم وګرځوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه یې د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا بندیز په داسې محل کې چې تحریک الابیک پاکستان د مشر سعد رضوی د نیول وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک په احتجاجي درنو مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې ګڼ کسر ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیسو چارواکو ویلي په سه شنبه په لاهور کې تحریک الابیک له کارکونانو سره په نښتو کې دوه پولیس چارواکي مړه او لږ تر لږه څلوېښت نور ژوبل شوي دي. خو تحریک الابیک یو وین پرون مشرانو ته ویل چې پولیسو په پرم نه مظاهرچیانو ډزې کړي او د دوی پلویان یې وژلي دي. د تحریک الابیک د روان احتجاج په اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه او ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د سپتمبر تر 11 میوزي. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ویل چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 می د حملو مطلب دا نه دی چې امریکایي فوجیان شل کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر زیاته کړه ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې په سیمه ایزو هیوادونو پاکستان، هند، چین، روسیې او په ترکیې غږ وکړ چې په افغانستان کې مرستندوی رول ولوبوي. جو بایدن ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو فوجیانو د ایستلو د نوې نیټې تر رسمي اعلان څو ساعته وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ټلیفون وکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له دې خبر وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له خپل امریکایي سیال سره یې له افغانستان د امریکایي فوجیانو د بتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې او ورته ویل چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړ وړتیا لري. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان بشي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شو شمیر 15,072 ته ورسېده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه ته نن سهار د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 1,09,000 نه زیات شوی. خو له دې ناروغۍ شپږ لکه څلوېښت زره زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان حکومت وايي کچري تعلیمي ادارو د کورونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي نکړي نو سخت اقدامات به پورته کړي. د خبره د افغانستان د حکومت وایي لکه شوانی پرون مشال اړو تکړه د لغلو سچ په کوټه کې د خزو په هنتون سردار بهادر وومن یونیورسيټي خوونکی ډاکټر شایسته د کورونا وایرس له وجمل شو په هنتون غوتلل شو. لکه شوانی زیاته کړه چې په صوبه کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتې دودي او په دې لړ کې تعلیمي ادارې باید حکومتي لارښوونې عملي کړي. د ایران په اټمی موافقه کې دریو شاملو هیوادونو جرمني، برتانیا او فرانس پرون د ایران له لوري تر 80% د یورانیمو د غنی کولو او پرمختللو سنټرفیوژونو د کارولو په پریکړه سخته اندېښنه ښکاره کړه. دوی په یو ګډ اعلامیه کې ویل چې په دې پیمانه د یورانیمو غنی کول د اټمی وسلې د جوړولو لور ته مهم ګام دی او له سوله ییزو هدفونو سره سمې نه خوري. د ایران حکومت د نتانس په اټمی تاسیساتو کې له 14 دوه ورځې وروسته اعلان وکړ چې یورانیم تر 80% پورې غنی کوي. او پاکستان تیره شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درې مشل اوریزه سیالۍ کې ماتې ورکړه. سره له دې چې جنوبي افریقا لوبډلې د 5 لوبغاړو 202 په بدل کې پاکستان ته 204 منډې هدف ورکړې خو پاکستان لوبډلې یوازې د یو لوبغاړي د 202 په بدل کې دا هدف پوره کړ. د شل اوریزه سیریز کې پاکستان 2 او جنوبي افریقا 1 لوبه ګټلې ده. د شل اوریزه سیالو څلورمه او اخري لوبه سبا د اپریل په 14 کېږي. دا د مشل اوریزه خبرونه. کدمرکو خبرونه مند مشال اورین واوري څنګه تاسو خبرونه کوم باوریدل چې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلو چې حکومت فیصله کړی تیری کله به پاکستان یو کلدم یا نا قانون تنظیم وګرځوي په دې لړ کې مطلب پرون رئیسی د تیری کله به د کارکونانو د نیبلو لړې هم دوام لري تازه صورتحال سبه په اسلام آباد کې د مشال اډیو همکار خبريال درخان صاحب را سره ټلیفون په کرخه درخان صاحب سلام شي
ډیر مهرباني تاسو
درخان صاحب کلکشن تازه حال را تر کړی چې تحریک لبیک نن په څلورمه ورځ هم په مختلف ځایونو کې احتجاجونو ته دوام ورکړی دی او دا د غیصو د چې د کورونا چار وزیر پرون دا ویلي چې حکومت دا فیصله کړی چې تحریک لبیک به یو ناقانون ډله ګرځوي
دا خو د حکومت لخوا یو رسمي د بندیز فیصله دا اعلان نه شوه چې ځکه چې کابینه ته تیر ورځ د کورونا چار وزیر شیخ رشید ویلو چې هغه وزیر اعظم ته او بیا به کابینه تر منځوري په لګې ځنې رپورټونه خو نن سهار داسې وو چې وزیر اعظم دغه تجاویز چې دي د بندیز د ناقانون ګرځولو تحریک لبیک پاکستان هغه وزیر اعظم منلې دي چې کوم یو سمري هغه ته لګل شوی و لیکن تر اوسه پورې سه باضابطه اعلان نه دي شوی او داسې امکان دی چې دغه اعلان نه شي بل چې کله تیر ورځ حکومت دغه چې کوم یو غونډه اسلام آباد کې شوی و د کورنو چارو په وزارت کې او بیا دغه د بندیز ناقانونه ګرځولو فیصله شوی و نو پاره باندې رد عمل هم راغلی دی عوام نیشنل پارټي د دغه حکومتي فیصله دغه هر کله کړی دی ځنې دنیا عالمان هم هغه ټلویزیون چینلونو کې باسونو کې د دغه هر کله کړی دی البته تحریک لبیک دغه پریکړه غندلې ده مذمت کړی دی او بل خوا د تحریک لبیک دلته ډېر زیات فعال شوي دي په سوشل میډیا باندې ټولنیزو رسنیو باندې او هغوی احتجاج خبره کړې ده چې د دې احتجاج روان دی یو خوا حکومت په خپل باندې شیخ رشید هم تیره ورځ ویلي چې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي دي په دغه احتجاج کې د تحریک لبیک لخوا په سلګونو نور پولیس هغه زخمیان هم دي ځینې شیخ رشید تختول شوي وو او دغه رنګ بلخوا تحریک لبیک هم دا وکی چې دې کسان وجلی شوی دی ویډیوګان ډیر زیات دي فعال شوی دی خبرې او پاره کې د پولیس لخوا د دې خلاف کوم قانونه قصد کیږي نو دواړه په ول باندې د تشدد دغه تورنم لګی البته ځنې زینو کې اوس هم په خارونو کې سړکونه د تحریک لبیک لخوا بند دي او په اکثر احتجاج کې کمزې کې شوی دی پاره کې تشدد هم مخترا غلې دي
تر خاصه د دې کې لوښنه کې په مجموعي توګه باندې ګورو د کارکونانو چې کوم لړې د ځنې رسنۍ دا هم به چې په کراچي او په نورو وغه کې د دوی پلویانو د نیولو سلسله هم روانه ده او پرون حکومت پر چې ځینې روډونه چې په احتجاجي د تحریک لبیک کارکونان په ناسو هغه خلاص کړي هم دي په دې اړه باندې تاسو خبر دی یا تاسو معلومات شته په دې اړه باندې
لکه شیبه وړاندې خو د اسلام آباد انتظامیه وي چې اسلام آباد او بیا پینډه کې چې کوم سړکونه بند وو هغه آزاد شوی دی دا دلته اسلام آباد کې په دنده په ښار کې خو مشکل نو البته د مری او اسلام آباد مس کې چې کوم بارکو چې دا یو ډیر مصروف سړک هم دی هغه بند وو هغه خلاص شوی دی پینډه کې چې کوم مری روډ دی دا ډیر مصروف هم دی دا تیر ورځ پورې بند وو لیکن نن سهار د پینډه انتظامیم دا دعوه کړې ده چې دا سړک هم خلاص کړی دی لیکن بیا هم جی ټي روډ چې دی چې هغه ډیر زیات مصروف هم دی او د ډیرو خارونو ترمن زمغه روډ دی هغه زی په زی باندې بند دی البته موټر وی چې دا لاهور اسلام آباد او اسلام آباد کې خبر ترمن هغه خلاصه ده لیکن احتجاج ځنې خارونو کې شته احتجاج ختم نه دی احتجاج روان دی او بل مسله دا ده چې دا حالت داسې دی دا وخت چې د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو کو هغه احتمال او امکان او هغه نشته
ترخان صاحب یو اخري پښتنه په مجموعي توګه څنګه ګوري د تحریک لبیک موږ ګورو د تیر کال نومبر میاشت کې به د غینه مخ کې په حکومت کې هم داسې یو احتجاجي ناشته کړي وو درنه کړي وو چې بیا حکومت مجبور شو نو دا ځل تاسو څنګه ښکاری په موجوده حالاتو کې چې په دې معنی حکومت وای چې دوی دا فیصله کړی دا چې دا به نه قانون ګرځوي نو آیا د دې څومره احتمال شته او دا به په د پاکستان په دغه باندې څه اثرات پرې باسي
ګوره د حکومت د ډېرې غلطۍ شوي دي، د حکومتونو نه غلطۍ شوي دي، د ادارو نه غلطۍ شوي دي. دا ګوره سپریم کورټ د پاکستان د تحریک لبیک چې کم د نواز شریف د حکومت په وخت کې دلته اسلام آباد بند کړی و درنه وا، او هغه ډېر ورځې جاری و. هغه وخت حکومت غوښتل د نواز شریف چې د دې خلاف ګامونه واخیستل شي، لیکن هغه وخت دا کار ونه شو. پولیس وو، پولیس د حکومت خبره منره، لیکن نیمه فوزي ځواک هغه وخت د ما یادېږي چې کله دوی غوښتل چې دا خلک د فیض آباد د سیمې نه پاسې، ځکه چې ډېر زیات اسلام آباد کې یو بد حالت وو، لیکن هغه وخت هغه کار ونه شو. هغې سره هغوی ډېر زیات قوي شو، ډېر مضبوط شو. بیا سپریم کورټ فیصله وکړه، سپریم کورټ ډېر حکومت ته ادارو ته حکم ورکړه چې یو خو د معلوماتو شي چې د دغې د مخکې چې کومه درنه شوې د دې په شا باندې څوک وو، هغې خلاف د ګامونه واخیستل شي. لیکن د بدقسمتۍ نه د سپریم کورټ فیصلو هغه وخت عمل ونه شو. که هغه وخت عمل شوی وي نو پاکستان کې به نن دا یو مشکل حالت نه و. دویم دا چې دا خطرناک د پاکستان لپاره دی چې دا تحریک لبیک پاکستان دغه په پاکستان کې چې کوم مسلکونه لکه بریلی مکتب فکر دی چې دا پخوا به لکه پرامن خلک وو، هلته مو ورته تشدد دغه هغې کوم دغه پیدا شو. نو دا د پاکستان لپاره یو بل چیلنج هم دی. پاکستان کې دا یو بدقسمتي ده د پاکستان چې دلته فیصلې عدالتونه وکړي، دلته فیصلې وشي، په هغې باندې عمل نه کیږي. دا خو سپریم کورټ دا ویلي وو چې دا دې معلومه کړی شي چې مخکې درنه وه د هغې خلاف څوک وو، هغې په چا باندې څوک وو، او چې څوک وو که هغه هر اداره وي، که هغه فوج وي، که هغه بل وي انټلیجنس ایجنسی وي، د هغې خلاف د ګامونه واخیستل شي. لیکن د سپریم کورټ د فیصلې دوه کلونه زیات کیږي، اوس چې کله دا نوی حالت ته مخامخ شو نو تیره ورځ په باسونو کې هغه سپریم کورټ فیصلې ته رجوع شوی ده. بل خلک ډېر حیران وو چې په نومبر کې کله موجوده حکومت تحریک لبیک سره معاهده کوله، نو حکومت ورسره دا منلی وو چې په دریو میاشتو کې به فرانس سفیر د پاکستان شړل کیږي، او دا موضوع پارلمان ته ځي. هغه خلک حیران ځکه وو چې څنګه حکومت دا منلی شي یو ډلې سره. ګور د تحریک لبیک خپل یو موقف وي، هغې سره به ډېر خلک کیدی شي اتفاق هم وکړي، میجارټي به سره اکثریت به سره اختلاف هم وکړي، لیکن حکومت خو سره دا منلی وي چې سفیر به وباسو. نو دا په دې خلک حیران وو چې څنګه یو سفیر د یو کوهر دلیل وي
یا سفارتی اړیکې پرې کول. بالکل په د یو ډلې په وینا
باندې حکومتونو نشوي. دلته یو بل بدقسمتي ده پاکستان په سیاست کې چې خلک خپلې غلطۍ نه مني. قومونه هغه وي چې خپلې غلطۍ ومني په ماضي کې او په مستقبل کې، هغه غلطۍ نه کوي. دلته څو غلطۍ نه مني، او چې کله ملک یو مشکل سره مخامخ شي نو بیا هم هغه رنګ توجه نه کوي څنګه چې په نورو هیوادونو کې داسې قسم مسلو ته خلک توجه کوي.
تیار خان صاحب ډېره زیاته مننه تفصیلاتونه. قدرمنو اوریدونکو، له اسلام آباد د مشال اډیو همکار تیار خان صاحب چې د تحریک لبیک د احتجاجي درنو او د حکومتي اقداماتو په اړه را سره تازه تفصیلات شریکول. په دې اړه تاسو لپاره یو بل موضوع هم لرو، خو یو وړ کوشن ته میروست.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د لاهور پولیسو د پاکستان یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل پر 12 گرفتار کړو، د کوم وروسته چې د یادې ډلې پلویانو د دغه هیواد په یو شمیر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړي دي. د تحریک لبیک پاکستان مشران وایي تر څو حکومت د فرانس سفیر له پاکستان ونه باسي او خپل سفارتي تعلقات ورسره ختم نه کړي، تر هغې به احتجاجونه دوام لري. دا چې یاده مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي، او د دې ډلې دومره د مضبوطېدو څه وجوهات دي، زموږ همکار احمد الله په دې راپور کې ځوابوي.
تیر کال د نومبر په 15 تحریک لبیک پاکستان ډلې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاج پیل کړی وو، او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم او د هغه هیواد سفیر دې له پاکستانه وباسي. دا پرله د اکتوبر په 12 تر هغې وروسته پای ته ورسېد چې حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو تړون وشو چې پکې حکومت د یادې ډلې غوښتنې ومنلې. تحریک لبیک پاکستان د فرانس سره د تعلقاتو ختمولو غوښتنه ځکه کوي چې د دغه ډلې په وینا د فرانس ایوې مجلې د پیغمبر اسلام خاکې چاپ کړې وې. که څه هم د اسلامي نړۍ ترڅنګ یو شمېر غربي هیوادونو هم د دغو خاکو پر ضد خپل غبرګونونه څرګند کړي ول، خو په هیڅ یو هیواد کې د تحریک لبیک ډلې په څیر مظاهرې نه وې شوې. یاد ډلې په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوی په مقدمه کې د بیګونا ګرځول شوی عیسوي خزی آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد هم د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړې وې. تحریک لبیک ډلې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په انتخاباتي حلفنامه کې د ختم نبوت په حواله د متنازعه ترمیم پر ضد په فیض آباد کې درنور کړې وه او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او له حکومت سره د ایوې لوزنامې وروسته یې خپل درنه ختمه کړه. دا چې یاده مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او دې ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي؟ په اسلام آباد کې خبریال سبوخ سید چې د مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو په اړه راپورونه هم جوړ کړي مشال ویډیو ته وویل، هر کال 15 میاشتې داسې وي چې مذهبي ډلې د مذهب سره تړي، لکه ربیع الاول، محرم، رجب، شعبان او روژه. په دې میاشتو کې د مذهبي ډلو د مشران صرف او صرف د مذهب په حواله سره بیانونه ورکوي او په داسې کولو سره دوی د خلکو ذهنونه جوړوي.
پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی بیانیاں ہمیشہ
په پاکستان کې مذهبي بیانیا د همیشه نقبی پاتې دا او د تحریک لبیک مشرانو د خپل بیانونو د لارې ختم نبوت، رسول الله سره عشق، صحابه او اهل بیت سره مینه او یو شمیر نور موضوعات دومره حساس جوړ کړي چې څوک په خبره نشي کولای. نو یو خود مذهب کارت په استعمالولو سره ځان مضبوط کړي او بل وجه په ریاستی کچا د دې ډلې لپاره نرمښت او ملاتړ موجود دي. واضح مثال د 2013 کال د درنی وروسته د یو پوځي مشر لخوا د دې ډلې په پلویانو کې پیسې ویشل وو. د دې ترڅنګ یادې ډلې د خپل هر احتجاج وروسته په حکومت خپل مطالبات منلي چې له وجې حوصلې اوچتې شوې دي.
که څه هم د سیاسي چارو شنون کی او یو شمیر ملکی وګړي د هغه ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي چې د ریاست عملداري چیلنج کوي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کورونو چارو پخوانی وزیر اعجاز شاه تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طاقت د استعمال په ځای خبرې اترې د مسلې بهتره لار ده. خو په اسلام آباد کې د دینی چارو یو پوه وقاص خان د حکومت لخوا مذهبي ډلو سره شوي تړونونه په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو عمل گنی. د اپریل په 14 مشال ویډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا،
پاکستان میں جو مقتدر ہے ان کے ہاں یہ چلتا رہتا ہے،
په پاکستان کې چې د طاقت کومي اصل اثر چینی دي نو هغوی همیشه داسې مذهبي او یا لسانی ډلې د خپلو سیاسي مقاصدو د حاصلولو لپاره جوړوي. تحریک لبیک ډله څو کاله مخکې چا نه پیژندله، خو دا اول ځل لپاره د مسلم لیگ نن حکومت پر ضد استعمال کړی شو او چې کله تیر حکومت یې پر ضد د طاقت استعمال وکړو نو د امنیتي ادارو مشرانو لخوا ورته وویل شو چې دا زموږ خپل خلک دي او د طاقت استعمال پر ځای د خبرو اترو د لارې معامله هواره کړي. نو د دومره ډاډ وروسته زړونه نور هم غټ شول او پر مخ روان دي.
د وقاص خان په وینا چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې نوي خلک له ځان سره ملګري کوي او حکومت تل د مذهبي ډلو د خوشالولو کوشش کړي چې ورسره دا ډلې نورې هم پیاوړي شي. تحریک لبیک پاکستان چې په اول سر کې بعد تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادېدا علامه خادم حسین رضوی جوړه کړې وه. دا ګوند په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او که څه هم د پاکستان په پارلمان کې غړي نه لري، خو امیدواران یې په انتخاباتو کې د پام وړ ووټونه اخلي.
احمد لوچ تاسو رپورټ وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه. ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. نور تحصیل د اسمت ساروان په دې رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. ویل د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حملو مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر یوې داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلېدلی نشي. ده زیاته کړه، موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به ایډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز وویل،
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوري دو دیموکراتان وو، زه به دا مسؤلیت پنځم ولسمشر ته پرېنږدم.
ده وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو، پوځي مشرانو، د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړې چې د سپتمبر تر یولسمې پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکوي. دا هغه نېټه ده چې شل کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه، په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړ، ویل چې د ده حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د می په لومړۍ له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایډن له لورې د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په بلوچستان کې د کرونا وایرس کیسونو کې د زیاتوالي وروسته د تعلیمي ادارو د تړلو لړۍ پیل شوی او تیره ورځ په کوټه کې د ښځو د پوهنتون د استاد ډاکټر شایسته چې د کرونا وایرس له وجې مړ شوی سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي یا پوهنتون تړل شوی دی. دغه ډول په کوټه کې څلور سکولونه د نن څخه تړل شوی. بلخوا صوبایي حکومت پر ولز غږ کړی چې د کرونا وایرس لارښوونې عملي کړي. نور تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې اورو.
په کوټ کې سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي یا د انجونو پوهنتون د غوروسته تړل شوی دی. کله چې د اپریل په 14 نیټه د پوهنتون په هاسټل کې اسیسټنټ پروفیسر د ډاکټر شایسته مړی مندل شوی وو، کوم چې سمدلاسه و بولان میډیکل کمپلیکس اسپیټال ته رسول شوی وو، چیرې چې ډاکټرانو د ډاکټر شایسته د مړینې علت کرونا وایرس څرګند کړی دی. په کوټ کې د پوهنتون له لوري په جاری شوي یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې د ډاکټر شایسته د مړینې وروسته یونیورسيټي به د اپریل تر 10 منیټ پورې بندوي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی ویلي دي چې د کرونا وبا درېم لړۍ ډېره خطرناکه ده، چې له امله دوی په کوټ ښار کې د نن څخه څلور سکولونه هم تړلي دي. تېر ماښام د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي شاوانی پر شاریانو غږ کړی دی چې هغه دې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره پر ایس او پیز باندې عمل یقیني وګرځوي. که چیرې د کرونا په کیسو کې زیاتوالی رالی، نو حکومت به په کوټ ښار کې و لاکډاون ته اړ شي.
په بلوچستان کې د کرونا تھرڈ ویو چې دی ډیر پرتیزی مخته روان دی. اوس د په تعلیمي ادارو کې کیسه ډیر زیات رپورټیږي. سبا سه د یو هفته د پاره سلور سکولان په کوټه کې هغه بندیږي. نن نوټیفیکیشن هم جاری شو زین سکولز کې نه کیسونه رپورٹ شوی دی او په نور درې کې سوالس کیسونه اور دا چې دی په نور سکولز کې کیسونه پر مخ را روان دي. نو هر تعلیمي ادارې کې کیسونه زیاتیږي، نو په حالت مجبوری په هغه تعلیمي ادارې تر هغه وخت بندي چې ګرد به موږ د سکین کو او سسپیکټډ کیسز هغه سیمپل به کلیکټ کوو. که ډېر تشویشناک حالت وي او کیس ډېر زیات وي، نو هغه تعلیمي ادارې موږ بندو.
دلته خبره ده د ونور ده چې سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي په بلوچستان کې د انجونې وازنه پوهنتون دی، چیر چې د لس زره څخه زیات انجونې زده کړې کوي. بل لور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په صوبه کې وزلي چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د روزي په میاشت کې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره په مارکیټو، مساجدو او د ګڼې ګوڼې په نورو ځایونو کې د کرونا پر سوفیز عملي کې نیو ګرځوي. په کوټ کې په جاري شوی یو بیان کې وزلي انتظامیه ته ویل شوی دی چې کوم دکانداران د کرونا پر سوفیز عمل نه کوي، پر هغوی د جرمانه واچوي. واچول سي دغه ډول دي د هفته او اتوار په ورځ تجار خپل کاروبار بند وساتي یوازې به میډیکل سټورز او پټرول پمپس خلاص وي په کوټه کې د روغتیا د ادارې د ویان ډاکټر وسیم بیگ له لوري د اپریل په 14 نیټه په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې 13 ورځ په تعلیمي ادارو کې یولس زده کوونکي د کورونا وبا څخه اغېزمن شوي دي نوموړي زیاته کړې ده چې په صبح کې د کورونا وبا څخه د اغېزمنو کسانو شمېره 15,578 رسېدلې ده په هغې کې 9,403 بېرته جوړ شوي دي خو 221 کسانو د کورونا وبا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی لیکن دلته ځینې آزادې سرچینې د کورونا وبا څخه د مړینې شمېره څو چنده زیاته شوي
د مومندو ضلع د سرکاري سکولونو ځینو استادانو له مشال اډو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې دغه ضلع کې د کورونا مثبت کیسونو په زیاتېدو دي او دوی په دې اړه د تعلیم د متعلقه چارواکو سره سوسو والې رابطې هم کړي دي خو تر اوسه د تعلیم وزارت په مومندو کې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی دا وخت خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې سکولونه تر 28 اپریل پورې بند دي د مومندو د تعلیم چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې په خپله هم په دغه ضلع کې د کورونا زیاتو کیسونو اندېښمن کړي دي خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو امر نه دی شوی نور تفصیل دا فرخند اسد په دې رپورت کې ورو
دا مومند زلي استادان وايي په دغه ضلع کې د کورونا وایرس مثبت کیسونه زیات شوي دي خو صوبایي حکومت لا هم د سیمې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی د پرانګار د سرې شاهد علاقانو د یو سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل فضل دیان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې روزانه د کورونا مثبت کیسونه رپورت کیږي او د استادانو د غوښتنو باوجود لا هم حکومت د سکولونو د تړلو څه فیصله نه ده کړې
سرکاری سکول استاد
محمد اشفاق د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل د مومندو زیاتره استادان د بندوبستي سیمو نه دي چې د کورونا په وبایي حالاتو کې ورته تګ راتګ ګران شوی دی
د سیټل ایریا نه دي د کورونا په تیر جمعه باندې دلته تقریبا 17 کیسونه رجستر شوي
د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د اپریل پر 16 په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د هیواد په هغو ضلعو کې چیرته چې د کورونا کیسونه زیات دي له لومړي ټولګي نه تر اتمه پورې به سکولونه تر 28 اپریل پورې بند وي او دا ډول به هلته د نهم جمعات نه تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې په اونۍ کې یو ورځ خلاصي وي خو د مومند ضلع استادان وایي په دغه سیمه کې د کورونا زیاتو کیسونو او په دې اړه د حکومت پیغوري اندېښمن کړی دي د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیې مشر مجاهد خان یې په اړه وایي لئی تعلیمی چارواکی یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نور حسن د اپریل پر 14 مشال ریڈیو تول دوی په دې اړه د متعلقه چارواکو سره په مومندو کې د کورونا د زیاتېدونکو مثبت پیښو په اړه خبرې کړې دي خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو څه جواب نه دی ورکړل شوی
same case we are discussing with the DC aw agatam da mang report ko nazama basat che the covid 19 case is increasing day by day
bal khwa da khaybar pakhtunkhwa da elementary aw secondary talim da hukumati committee mashr pakhtunyar khan da april paswal sama mashal radio to wal baid ustazan da khpulo zilai talimi charwa ko sara pa deada khabari ukri
hukumat khpal policy da khpala joda kade da aw da this is har time to time review kai kana NCC ke ijra suno ke da fees da ki kich kum zika se zyada ډایریکټر او ډایریکټر سیکریټری سره په دې باندې سیکریټری بیا منسٹر او دغه خبره بیا واپس تا NCOC
ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس درېمه څپه راغلی او باید خلک د دغه وایرس ته مخنیوي په اړه پر احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري. تاسو غوږی قدمونو دونکو سوخ شوي دی په پیښور کې دا سحر لسنی پجی دا خبرونو لنډیز بابو. دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ خورشید احمد ویلي حکومت فیصله کړې چې تحریک دبی پاکستان یو قلدن تنظیم وګرځوي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته کړې ده. بلخوا د تحریک لبیک احتجاجي پرلت نن هم د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې روان دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال تر مخه د تحریک لبیک پلویانو د جی ٹی روڈ یا جنوبی سڑک زون کی اوس ہم تھڑ دے د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوجیانو په ایستلو نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د سپتمبر تر 11 وږي. جو بایدن پرون د اپریل په 14 اسپاسمن وانه کې ویل چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو مطلب دا نه دی چې امریکایي فوجیان شل کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 143 کسان مړه شوي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شوو شمېره 15,072 ته ورسېده. دا خبره د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن سهار کړې. بلخوا د پلوستان حکومت وایي که چېرې تعلیمي ادارو د کورونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي نه کړي نو سخت اقدامات به پورته کوي. دا خبره د پلوستان د حکومت ویان دا کچوانی پرون مشال غږ ته کړې. او ایران د ایران په اکنو موافقه شاملو دریو هیوادونو جرمني برتانیا فرانسې پرون د ایران د لوري تر 60% د یورانیم د غنی کولو او پرمختللو سنټریفیوجونو د کارولو په پریکړه سخت اندېښنه ښکاره کړه. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو. کډمنو ودونکو لږمل سرسام وزارت اونیزه خبرونه سندرې جادوګری در خبرو. د دې ونې په سندرې جادوګری خبرونه کې د سندرغاړي آصف علي سندرې او په اړه د خبرې اوري. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونې زموږ همکار هارون باچا جوړوي. نو راځي چې د دې ونې سندرې جادوګری خبرونه ته وګورو.
ستړي مشهي زه هارون بچا مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خپرونه مې درته راوړې. دا ونې په خپرونه کې د پیښور دیو ځوان سندرغاړي او هارمونیم غږونکي آصف علي د هنري ژوند حال او د نوي البم ځینې سندرې اورو. نوموړی د یوې هنري کورنۍ د پیل یې د باجی یا هارمونیم له غږولو کړی او لږه موده کېږي چې د یو سندرغاړي په توګه هم خلکو ته ځان ورپېژندلی دی. آصف علي وایي د خپلو سندرو لپاره د خو شعرونو په لټه کې وي او له ملګرو سندرغاړو هم غواړي چې د معیاري شعر ویلو تر څنګ د اواز جوړولو په برخه کې هم ډېره خواري وکړي. نوموړي په خپل لونګ نومي البم کې چې د 2020 زیږدیز کال په جنوري کې په ویډیویي بڼه خپور کړی وو 8 سندرې ریکارډ کړې دي. په البم کې دا غزل هم شامل دی.
Thank you.
آصف علی په غږ مو د لونګ البم غزل واورید. نوموړی وایي د پېښور په یوې هنري کورنۍ کې زیږېدلی او له خپلو مشرانو یې باجا زده کړې ده. آصف تر لسم ټولګي زده کړې کړي، خو له هغه وروسته چې هنرمند پلار یې ناروغه او له کاره پرېوت، ده ته په الکوانۍ کې د کورنۍ د پالنې بوج ور ترغاړې شو. د نوموړي په خبره د یوه سندرغاړي جوړېدو لپاره یې پر خپل آواز محنت او د خپلو سندرو لپاره د خو او معیاري شعرونو پیدا کولو کوښښ کړی دی. د زیاتوي د یوه سندرغاړي لپاره ضروري ده چې ښه موسیقي واوري او د خپلو کمپوزونو لپاره الهام ترې واخلي.
زما والد صاحب مخکې هنر کړی و او بیا هغه وخت تر وخته خپل زغنه پرېوت، او بیا زما دغه شوق مې او تعلیم مې لږ ډېر کول او شمبو مې تعلیم کړی دی. بیا چې هغه پرېوت نو دغه زما شوق هم و او زما روزګار هم و، نو بیا دغسې څو ورځې ډېر لگے مخل کوشش میں جاری کرے رہے جی دنیز کھلا گیر ما کار کرے رہے نظر تجربہ ما پر ذہن شتا او لگے ما او آواز باقی نظر حاصل کوم او محنت کوم دے دے گیاں کے دو دو گیاں کے خپل دفتر کے لگے ما شار گورم دا آواز دا پارا چکم سکیل نو استاد ما خود لی دی پاگے بانے محنت کوم او زیاد تر جی تاسو خیر محمد سے سرچ کوم تاسو چیسے کلی دی او گورم چی کانٹرول کولے شما لگر کانٹرول کما
محبت پوری پیشائے دنیا کر دے تم رو مرغم کر دے محبت
آصف علی وای د پېښور ټلویزیون او رادیو د موسیقۍ په پروګرامونو او د سندرغاړو په ولسی محفلونو کې یې باجغه غولې او له همدغه لارې یې د کورنۍ ضرورتونه پوره کړي دي. آصف په وینا د هم یو ورځ په سټوډیو کې یو غزل ریکارډ کړل چې ملګرو یې خوښ کړل او دی وهڅاوه چې نور سندرو ویلو ته مخه کړي. دې زیاتوي د هم فکر وکړ چې که سندرغاړی شي نو له یوې خوا به یې نوم وشي، ګټوټه به یې ډېره شي او هم به د خو سندرو په ویلو پښتني ادب او موسیقۍ ته د خدمت جوګه شي.
ریڈیو پاکستان کے داسی خو گروپونو کے ملګرو سره هم پاتې شوم او بیا ما یو وردل په 2010 ریکارډ کړ او د ریسپوند کو مینوالو هم خو نو بیا ما دا سوچ وکړ چې ولې نه چې د دې خدمت کوم چې رانه کې دی شي نو چې وای کوم دا پیدا چې ملګرو سره هم سلا شوم د فرکلار به سره سلا شوم نو بیا مې دا البم تیار کو چې یو د سم خدمت نه راولو ډېر وخت نه دې چې کې مده د استاد راګل مینا شاګرد ما هغه نه ذکر کړی دا او دا چې आवाज خو زما وو خو به په نیوز کې ما دا چې اراده مې نه وکړي او بیا چې ما دا غزل ریکارډ کړ نو ما وویل چې یار د دې خدمت ضروری دی په کار کې وکړې شي دا د البم ریکارډ کړ د دې چې ډېر خواري وکړي ښه شاعران او د کلامونه مې دې راغون ک او بیا نو په فرکار به کمپوز وکړ او تیار مې کړی وہ سندری دیو پکې نظم دی جی دا سندری دی پکې بس اته ټریک دی برابر دی جی دا اقبال شاکر صاحب غیر خولي اشعار می نه ټولی دا هغه پکې اچول دی ممتاز اور دې صاحب دی او یو نظم می پکې خالد اسرت صاحب ډیر خولي نظم د پیدارې ته پار هغه پکې هوا چول بل زمون جی اقبال محمد ملګری دی هوا غالي ریلا پولیس نو دا غو سندره مې پکې واچوله افغانستان یو آزاد سالار دی ملګری دی دا غو سندره مې پکې هم واچوله او عبد اللطیف سیماب صاحب دا غو سندره پکې ده یو سندره چې کوم دی نو دا ظفر اقرار لیکلی دی
سنم جانی جگ
شل خوب پما گرانی یاد مسافر شو اوچ دی اسلم دیدن نا سلم جانی چک شل خوب پما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو شل خوب اپ ما گران او کو غر جلنو او می دادا گر زامل نا سلم جانی چک شل خوب اپ ما گران یاد مسافر شو یاد مسافر شو خوب اپ ما گرانی اوز بدیخ پلا وجود دورو لگو ما سنم جانی چگشل خوب اپ ما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو سنم جانی جگہ شل خوب اپ ما گرانی او چھ کھڑا پڑا او پختن لیلا نرما سنم جانی جگہ شل خوب اپ ما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو
اور دن کو د مشال ریډیو سندره جادوګر خبرونه دا داونه پکې د سندرغاړي او باجغه غونکي آصف علي د هنر پاړه د خبرې او ځینې سندره اوري نو وړي وای د لونګ البم سندره خلکو ته ورسېدي او غوي خوخي هم کړي د زیاتوی د البم په ویډیو کولو کې ورسره په پیښور کې د سندرو خبرولو یو دکان مرسته کړي ده آصف ډاډه ده چې د پښتو سندرغاړي موسیقي له استادانو یاد کړي د اواز ریاضت ته وخت ورکړي او په سندرو کې خشیرونه وایي نو ډیره ممکنه ده چې خواري یې ځای ونیسي
بل لا جما کالج ریکارڈ کو نو ال تک دا سبا انٹرنیشنل والا راغلی هغه چې وره د غیر بخښوي بي بیا غي ما په کالونه او دغه کول بیا غي د دې ریلیسینګ بندوبس هم کو خدا توکو چې ما لکه نو چې لکه یا به ما ته بزنس وکي یا به داو کې یا به داو کې خو شعرونه راغون کې او خو کمپوز بیا دا غي وشي خلکو مخې ته راشي په ښه طریقه باندې او د اواز بغیر هغه خو خواري کړي ښه محنت یې کړي نو امید دې چې انشاءالله خلک به یې لږ ډېر واوري او ښه په مینه باندې ډېر واوري بالکل کېدی شي خو چې ښه خواري سړی وکړي او ښه محنت وکړي دا ملګري د استادانو او لمنې ونیسي او زده کړه وکړي دې یو سندره راشي یا یو البم راشي یا هیڅ شي خلک یې واوري خو مزید مخکې دې سره لار نه وي نو دغې لپاره لکه د استادانو لمن ضروري ده
پشارا بیدار کالمنا پخاور د پختون کرا دا من ازانونا ولا چی گن دغا بی حس دیران و جنی سنا دا کاتلا خاموشی دیران و جنی سنا دا کاتلا خاموشی دیران و جنی
درگا پردیم کون لرکا دا طول دی پختانا طول دی پختو پیو دا غرطا دمین پتارو گندا دزلنو پر حرنا روپی گی دا بیمین زندگی دیرا نوجنی پختنا دا کاتلا تھا پک دے پردو خل کو ٹو پک دے پلزانم خوگی گی زد سند کانی کلک دے پلزان تی پاس پلا چولی دی اورنا دخ پلو دخمن شوے یہ پرد دے ران و جنی سنا دا کا تلا خام
سندرغاړی آصف علي د خپلې دې سندرې په اړه معلومات راکوي او له خپلو ملګرو سندرغاړو هیله لري چې هغوی به هم داسې سندرې ووایي چې پښتانه په سیاسي توګه بیداره او د خپل وطن په درد دردمند شي. نوموړی البته په خفګان زیاتوي چې په سیمه کې د هنر د زده کړې د یو مرکز نشتون له یوې مودې راهیسې یوه مسله ده چې د حل لپاره نه په حکومتي او نه هم ولسی کچ د پام وړ کار شوی دی.
بالکل پکار دا پختو جب خدمت تے بطول پختنو خدمت تے پکار دے چھے وکلش جی لگا سنگا چھے ما دا سوچو کو چھے دے گئے پختو میراری دا کولش جی چھے سوکو دا سوچو ساتی خودے دیو کچھے گا طول ملگری دا سی دے خبر خیالو ساتی لگا دل تا دا سی دیر ملگری شترے چھے آگا دا موسیقی دا مخت دا ولو کوشش کئی وی تا لگا حاغ وسائل نشتا دا سی تا کیگ نشتا دا کومت لخوانا
سندری جادوگری خبرونه چې د پیښور دیو سندرغاړي او باجا یا هارمونیم غږونکی آصف علي خبرې مو پکې واورېدې. د خبرونې په پای کې د نوموړي له دې یو ډول ټپو هم خوند واخلي. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
جدائی دا ڈیر سستا سنگن ریلا
کلا تا موڈی رند شاچی پتا اوبراؤلی را غلے بکی نم سبن اٹھا یاری را اس پا گدا ودا شیرا ge varikre ubura tulu ge varikre toro toro ge varikre asman ke suru ge variki mal bhi pata jana lastra kavina pasman dar jana lau kam kinara rasara jidana kavina گان چلتا رکڑے چلتا رکڑے مچ دان چلتا روکڑے رونا کر دو تو بورنا گم خود مس نہ دے چیزو مر سارا سم سستا گمنا چورم ہریو سڑے خوار دے داد ہزار دے یار سہسے ہسے بند کار چمر دے پیدا دے پاگی وطن کی لگی تیر ارمان ارمان دے لیا خدا ہمارا نو وطن گیت ماں
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ډاکومنټری جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دار په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوی مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه